د مشال قدرمنو اوریدونکو د یو بل خبرونه کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. په دې ساعت کې هم تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو. و باورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په گلګت کې په شیعه لګکیانو شوې برید غندل دی. ایساف وایي کندهار کې د امریکایي هلیکوپټر د غورځېدو عوامل څېړي. او د پاکستان د کمره په هوایي مرکز د برید وجوهات څه کېدای شي په دې اړه هم درته رپورټونه لرو. را سره اوسئ، خو اول راځئ چې خبرونه واورو زما د همکار ګلای ازنه.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې د پنجاب شیعاګانو وژنه په سخت ټکو کې غندلې او دای دردون کې برید ګڼلې دي. د افغانستان په قندهار ولایت کې د اساف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وو امریکایي عسکر، درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی. او په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو مشن پایته د رسیدو یو ورځ وروسته نړیوال قدرتونه او سیمه ییز هیوادونه نن غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې تیر ورځ د شیعاګانو پر بسونو برید په سخت ټکو کې غندلې او دای دردون کې حمله ګڼلې ده. د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پنجاب صوبې له پینډې خارا د ګلګت بلتستان استور سیمه ته تلونکي درې بسونو باندې د وسلوالو په یو برید کې پنجاب شکسان وژل شوي او یو شمیر روبل دي. دا خبر پختونخوا د مانسری ضلع د پولیسو یو چارواکي ډي اس پي ملک اجاز مشال ډیتوویل چې په بسونو برید د مانسری په سیمه کې شوې دي، خو د مرګ ژوبلې پخلی ونکړو. ګلګت بلتستان ته پر تلونکو بسونو مخکې هم په بیا بیا داسې حملې شوې دي چې پکې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک وژل شوي وو. د افغانستان په کندهار ولایت کې د اساف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسکر، درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی دی. اساف ځواکونو په پیښه کې د امریکایي ځواکونو په شمول د 1100 کسانو د وژل کېدو تصدیق کړي. دا پیښه پرون زیارت په ورځ 10 بجې د شاولی کوټ ولسوالۍ د چنارتو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د اساف ویان بریګیډ جنرال کونتر ګاش پرون مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل
د ایساف
یو هلیکاپټر په کندهار ولایت کې ولوېدو چې په نتیجه کې و امریکایي فوجیان، درې افغان امنیتي ځواکونه او یو افغان ترجمان وژل شو. د هلیکاپټر د غورځېدو په علت تحقیقات روان دي. د طالبانو یو وین قاری یوسف احمدی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي فوجیانو هلیکاپټر دوی ویشته دي، خو د آزادو سرچینو نه د دې خبرې تایید نه دی شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي د خار په ارباب کرم خان سړک د نامعلومه کسانو په ډزو کې درې تنه وژل شوي. تر اوسه پولیسو د دې تایید نه دی کړی چې وژل شوي کسان څوک دي، خو ځینې سرچینو مشال ډیټ وویل درې واړه وژل شوي کسان له شیا مسلک سره تعلق لري. د پاکستان خارجه دفتر وایان معظم علی خان وایي له امریکا سره بعد د سیاسي، معاشي او امنیتي چارو په ګډون په ټولو څانګو کې مرسته وغواړي، خو هیچا ته به په خپل خاوره کې د کاروای اجازه ورنه کړي. معظم علی خان زیاته کړه،
I think this is basically a question of Pakistan's sovereignty.
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده او موږ د اولی ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول ایواز د پاکستان ذمہواری ده، او موږ دا توان لرو چې دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زمنګ سره مرسته وکړي نو کولی شي. خدا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته په خپل خاوره د کاروایی اجازه نه ورکړي کو چې ورسره زمنګ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزي کیږي.
مازمانی خان دا هم ویل چې د پاکستان جمهوریت وسله په خوندي لاسونو کې ده او په دغه لړ کې چاته د پریشان کېدو ضرورت نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د درې نوي کلنې کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویله. اوباما حامد کرزی ته په خپل لیک کې د دوړو هوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ او د تړون له غوښتنو سره سم پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. اوباما دغه راز ویل چې سخت کال د شیکاګو او ټوکیو کانفرنسونو د دوړو هوادونو افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او بنیاد کې خود. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو مشن پایته د رسیدو یو ورځ وروسته نن نړیوال قدرتونه او سیمه ییز هوادونه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 مستقل غړي، عرب هیوادونه او ترکیه به په دې بحث کوي چې لدی رستو سو وکړي. د ملګرو ملتونو د امن ساتونکو مرستیال مشر اډمونډ مولټ د تیر زیارت په ورځ ویلي چې په شام کې حکومت او یاغیانو د جنگ لاره خوخه کړي. په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو ماموریت د ختمېدو پریکړه د شریک استازي کوفی انان لخوا د ډزبندۍ کې د ناکامۍ پر سر د استعفی دوه اونۍ وروسته کړي. د ملګرو ملتونو سرچینو ویلي د الجیریا سفارتکار لغدار برهمی ته په شام کې د امن راوستلو لپاره سلا شوي، خو ورسره به محدود اختیارات وي. بلخوا راپورونه وایي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ورور ماهر اسد یو خپه تیره میاشت هغه مهال غوسه شوه چې د دمشق په یو امنیتي مرکز بمی حمله شوې وه. راپورونه وایي چې پرون په بغداد کې دغه راز د عراق په شمال او لویدیز کې په جلا جلا حملو کې 2 کسان وژل شوي او تر یو سل شلو ډیر نور ژوبل شوي دي. یو حمله د سخت دریزو پخوانی مرکز فولوجی ته نږدې وشوه چې په نتیجه کې 3 پولیس والا وژل شول. چارواکي وایي د کرکوک په شمالي ښار کې چې مختلف قومونه پکې اوسیږي په 45 منټو کې دننه 4 موټر بمی چاودنې وشوې. په دغه چاودنو کې 12 پولیس والا وژل شول. دغه راز د موسل په شمالي ښار کې 2 موټر بمی چاودنې، 2 ملکیان وژل، 2 کسان نور د نامعلومه کس وسلوالو په ډزو وژل شوي. اورسته خبر ده د برتانیا د بهرنو چارو وزیر ویلیام هیګ وای هیواد به د ویکیلیکس مشر جولین اسانج پرینک دی چې له هیواد اوزی او په دې پریکړه ولار دي چې نوموړی سویډن ته وسپاري. ویلیام هیګ دا سرګندونی روسو له هغه وکړي چې اکوادور پورن اعلان وکړو د ویکیلیکس ویب پانی بنسټګي خودون کې ته پناه ورکوي. ویلیام هیګ په خپل خبرو کې زیاته کړه چې اکوادور لخوا اسانج ته پناه ورکولو سره هغه د قانوني پروسینه نشي تختیدلې. دا د محل د مشال خبرونه.
ګولایازو چې تاسو ته د دې سات خبر نو وړاندې کول، پر وړاندې په خبرونه کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل رپورټونه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ګلګت کې په شیعه لګکیانو شوې برید غندل لري. ایساف وای کندهار کې د امریکایي هلیکوپټر د غورځېدو عوامل سیړي. د پاکستان د کامرا په هوایی مرکز د بریت وجوهات سکی دشی په دیړه هم د ریپورټرو یو کارپو په دیړه وای
چې کوم باندې دې اساني سره حمله کول شي دا دې یو پیغام ورکړي چې تاسو چې اورګو کوم یاد کوي یا نار تر ازې نیول به در سره دا کارونه کوي.
پاکستان وای هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې د دوی په خوره عملیات وکړي.
I think this is basically a question of Pakistan's sovereignty.
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده. پاکستان په خاورا د ترهګرو خلاف کاروایی کول ایواز د پاکستان ذمہواری ده.
اختر روان دی د اختر د تیاریو په اړه بیلا بیل رپورټونه لرو. له پیښور نه افغان کډوال سوای دوی اختر څنګه تیروي.
ما خو چې دی دوه جوړه کپڑے میکړی دي او سینډل شو نور بس اومده شو زره مغز نور سم نه دی رسل.
دا د یو کډوالې پیغلی غږ دی را سره اوسې او د 19 پروګرام سروي کې د مهاجبین قزلباش سره مرکه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان په شمال ختیس کې پر شیعه لګکیو د وسلوالو برید غندل دي. په دې اړه او په کمرا کې د شوی برید نه پس د حالاتو په اړه مې په تیر خبرونه کې د خپل همکار رابی اکرم خان نو پوښتل. هغه د دوه موضوعاتو تفصیل څه داسې راکړ.
د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ګلګت د پیخي غندنه کړې ده. تیر ورځ د پنجاب سوبې پنډي خار نه ګلګت بلتستان استور ته تلونکي درې بسونه باندې د وسلوالو له اړخه بریچ شوي وو چې پکې تقریبا د شلو نوای 2 کسان وژل شوي دي او د غرم پکې جوبل شوي هم دي. د غرنګ د ګلګت وزیر اعلی مهدي شاه د پیخي په اړه د درې ورځو د غم اعلان کړی دی او په ګلګت بلتستان کې هم د خلکو له اړخه د پیخي خلاف چې د جاجونه او مظاهرې شوې دي او د کامرې په منحاس ایئر بیس چې کما حمله شوې ده. نو د پاکستان د هوایی فوز مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بٹ د ایئر مارشل سید اطر حسین بخاری په مشرۍ کې یو انکوائری بورډ جوړ کړی دی چې پکې سلور ممبران دي. دوی به ګوري چې دا حمله څنګه شوې ده نو د دې تحقیقات به کوي او په دغه بیس د حملې پر تحریک طالبان پاکستان اغستې ده.
بان کی مون په ولسی خلکو باندې د دوی د مذهبي عقایدو له وجې شوی بریدونه په کلکه غندلې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې دا دوهم وار دی چې په ګلګت بلتستان کې شیعه لګکیان په ورته ډول پنخه کیږي. د یو رپورت نه پس ترته د کمره په هوایی ډګر په هوایی مرکز باندې د برید پاړه یو سیډنیز رپورت لرو، خو د محل د افغانستان رپورټر په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه وای د افغانستان په جنوب کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې و امریکایي اسکر وژل شوی دی. ایساف ځواکونه په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې درې افغان اسکر او یو ژباړن هم وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په افغانستان کې میجی د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي په کندهار ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د رالوېدلو د عواملو په اړه څېړنې کوي چې اووه امریکایي اسکر پکې ووژل شول. په دې پیښه کې درې افغان اسکر له یوه ملکي ژباړونکي سره هم وژل شوي دي. د ایساف ځواکونه وایند کوینتر کټ د پیښې په اړه وویل:
زه به تاسو ته خبر درکړم چې د ایساف یو هلیکوپټر نن په کندهار ولایت کې رالوېدلی دی. په پیښه کې و امریکایي پوځیان، درې د افغان امنیتي ځواکونه غړي او یو ملکي ترجمان وژل شوي دي. د هلیکوپټر د رالوېدو د علت په اړه څېړنې کېږي. موږ ډېر خفه یو او د دغو زړورو کسانو له کورنیو سره غمشریکي کوو.
خغلی کټس د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د کندهار د ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینارتو سیمه کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی دغه هلیکوپټر سیمې ته د غزمې لپاره تللې وه چې راولوېدله. وسلوالو طالبانو د دې هلیکوپټر د راغورځولو ادعا کړې ده. دوی ادعا بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې. د راپورونو له مخې تیره یوه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لپاره خونړۍ وه. امریکایي عسکرو ته د تلفاتو له امله تر دې دوه نورې لوی پیښې د هلمند په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې وشوه. د سنگین ولسوالی په پیښه کې یو افغان پولیس پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې، درې تنه پکې وژل، او د ګرمسیر په پیښه کې یو افغان ملکی قراردادي په ورته پیښه کې درې نور امریکایي عسکر ووژل. امریکایي ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله په داسې حال کې رسیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لړۍ پیل شوه او د جمهور رئیس بارک اوباما له پلان سره سم په زرګونو امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي دي.
دا ځل د وړوکي اختر په اوله او دویمه ورځ په مشال ریډیو کې
مزاحیا پروګرامونه، د وتلو سندرغاړو سره خبرې، د لوبغاړو او فلمي ستورو سره اختر منځو،
همدارنګه د مسافر حال، اختریزي مشاعرې او د مشال د همکارانو سره ګپ شپ هم اوریدلې شي.
د اختر په ورځو کې
مشال سره اوسئ.
د پاکستان د هوایی ځواک پر یو لوی مرکز وړمشپه د پیشلمی پر وخت وسلوالو حمله کړې وه او د دې مرکز د هوایی سار څنګه یې پر الوتکو ډزې کړې وې. د پنجاب د کمری پر منحاس مرکز په دې حمله کې نه وسلوال او یو د هوایی ځواک سرتیری وژل شو. دا دریم وار دی چې د پاکستان پر کامرا پوځي اډه برید ترسره کیږي. د دې ترڅنګ شاوخوا یو کال وړاندې هم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مهران اډه برید شو چې په ځانګړې توګه یو سارونکې الوتکه پکې نښه کړل شوې وه. پوښتنه دا ده اول د هوایی ځواکونو اډې په نخه کیږي او برید کوونکي څنګه په دې مهمو ځایونو په برید کولو بریالي کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب د عبدالحق کاکړ په رپورت کې.
که څه هم په پاکستان کې په ولسي ځایونو د پوځ او جاسوسي ادارو پر مرکزونو په واري واري بریدونه سوي، خو د دې ترڅنګ د هوایی ځواکونو اډې هم تر حملو لاندې راغلي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اروپا کې ځکه د هوایی ځواک اډې په نشه کوي چې د دوی په فکر هغه د عملیات په مهال د ځکني پوځ ملاتړ کوي. د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود هم یو له دغو کارپوهانو دی.
تحریک طالبان پاکستان دا سوچ کوي چې یو خو پوز دی چې په قبایلي سیمو کې عملیات کوي، له دې پرته هوایی ځواک دی چې دا هغه هم ډیر لوی کردار دی او په عملیاتو کې د پوز ملاتړ کوي. یوه وجه هم دا ده چې هوایی ځواک په نشه کیږي، بل وجه دا ده چې د هوایی ځواک امنیت ډیر ښه نه ساتل کیږي، نو دوی فکر کوي د هوایی پوځ پر جازونو د برید اثر زیات وي او دا شاند دوی خیال دا هم دی که موقع په لاس ورسي نو دوی ډیرو جازونو ته زیان رسولای شي، نو له دې سره به دوی ته شهرت ترلاسه شي، د خلکو مورال به راولویږي، نو په دا طریقه به ریاست نور هم کمزوري کوو او موږ به پیاوړي کیږو. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر بیا د ځینو هغو کارپوهانو له ډلې دی چې وایي د هوایي ځواک په نشه کول څه خاص وجه نه لري، بلکې حمله ورباندې کول نسبتا اسانه وي.
چې کوم باندې دوی اسانی سره حمله کولی شي دا دوی یو پیغام ورکوي چې تاسو چې چې اورګزو عملیات کوي یا مشخلاف عملیات کوي یا نور تر ازي موږ به سره دا کارونه کوو.
خودلته پښتنه ده چې اخر برتګون کې څنګه وکړای سي چې په یو مهم او حساس سیمه ورننوزي او حمله وکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه د دې جواب د سره کوي.
د ایئر فورس کې د ټیکنیکل کسان چې څنګه ووسی تر خو دې ته نه پس مختلف قسم جهادي ارګنایزیشن چې د دې خو شا کې ډېر متحرک دي او هلته کې دي خلک ځان سره برتي کوي. دا کسان چې اغلی ضرور به دي سبز مخکر اغلی دوی کې به ناست وي او تیاری به کوي او دې کې به دننه د چلاس وسره وي. زما په خیال ایئر فورس نیوی خاص کل ولنریبل ده او حکومت پاکستان له پکار دي چې د ډینایل په ځای باندې
درې واړه کارپوهان دا خبر هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج د ممکنه عملیاتو د ګنګوسو خورېدو وروسته شای طالبانو وار لمخه ردي عمل ښکاره کړی وي. خو بریګیډیر اسد منیر بیا وایي که چېرته حکومت د اپریشن فیصله کړې وي نو د طالبانو دا شان بریدونه هغه نشي بدلولای.
بدلول خو نشي خو یو یره خو پیدا کولې شي کنه دا چې نارث والے به عملیات ډېر مدینه نه کېل کنه نزي مدېږي نو ډېرې وجه دي خو بنیادی وجه دا ده چې هغه نه پسته دا یو دومره دهشتګردي فضا پورا پاکستان کې جوړ شي چې هغه سره به موږ مقابله نشو کولای. نو دې دې وجه نه دغه کوي چې نور علاقې صفاشي خو فیصله پې حکومت والا نشي بدلولې.
د پاکستان ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې چرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کېږي نو حکومت ته پکار دی نه یوازې د اپریشن لپاره کړنلار برابر کړي بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې داسې یو منصوبه جوړ کړي چې لمخې د طالبانو د ردی عمل په مؤثره توګه مخه ونیول شي.
د عبدالحی کاکړ رپورت مورید. پاکستان وايي په خپل خاوره د ترهګرو خلاف کاروایی کول د دوی ذمہواری ده او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي وکړي. دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت ویان معظم علی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته په خطاب کې وکړه چې په اړه نو تفصیل زموږ همکار ریاض مسخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان معظم علي خان وی چې امریکای سره د معاشي سیاسي او سکیورټي د چارو په ګډون ټولو سانګو کې مرسته غواړو ځکه چې دا د دوه ملکونو په ګټه دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویان د امریکایي سفیر هغه بیان اوستایلو چې امریکا به دغه اپریشن کې برخه نه اخلي او که د پاکستان څخه کومه مرسته ته ضرورت وي نو هغه به ورکول شي. د معظم علي خان وینا وا
زه فکر کوم دا د پاکستان د خپلواکۍ خبره ده او موږ د اولې ورځې نه په دې خبره ولاړ یو چې د پاکستان په خاوره د ترهګرو او رانکارو خلاف کاروایی کول ایوازې د پاکستان ذمہواری ده او موږ دا توان لرو چې د دغه ترهګرو په ضد کاروایی وکړو. که څوک غواړي چې د استخباراتو یا معلوماتو شکل کې زموږ سره مرسته وکړي نو کولی شي. خو دا خبره ډیره واضحه ده چې چا ته به په خپله خاوره د کاروایی اجازه نه ورکوو چې ورسره زموږ د خپلواکۍ او خود مختاری خلاف ورزی کیږي.
د جوهری وسلو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویاند وی چې دا بیخي په محفوظ لاسو کې دي او داسې هیڅ یره نشته چې ګنې دا وسله به د ترهګرو په لاس ورشي. د ترهګرو خلاف د کاروایی په حق لا د معظم علي خان خبره چې کله مشال ریډیو د سیمایزو او دفاعي چارو د کارپوه خادم حسین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې په دغه اړه د چین او ایران په ګډون ټولو گاونډي ملکونو ته اندېښنه ده. د زیاتوي
قبایلی سمو کې په عمومي توګه او په نارت وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې په خصوصي توګه دغه وسلوال د اړین په ضد عملیات د پاکستان حکومت اوس څخه اراده کړې ده. چونکې ما خلې چې د هغې خلاف د عملیاتو دپاره د پاکستان مرکزي پښتونخوا صوبایي حکومت څنګه چې ویل دي یو ډېر جامع تګلاره جوړه کړې ده. زما خیال دی چې دغه عمل به زر مخکې لاړ شي.
د غونډې دوران معظم علي خان د هغې خبرونو تردید هم وکړو چې ګنې افغان چارواکو پاکستان کې قید د طالبانو کمانډر مولا برادر سره څو ورځې وړاندې ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د ایکسپریس ټریبیون په یو رپورت کې لیکي کله یوې خوا د سوات او قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو د وجې په زرګونو پښتانه کراچۍ ته کډه شوي، نو له بلې خوا د دغو سیمو نه وسلوال طالبان هم د کډوالو په شکل کې کراچۍ ته تللي چې دا مهال هلته د خپلو سیمو پښتانه مشران په نخښه کول شروع کړي دي. په دغو مشرانو کې زیاتره د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لري. زموږ همکار منور شاه د دې رپورت مهمه برخه تاسو وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون په یو رپورت کې راغلی چې کراچۍ د سوات او قبایلی سیمو نه راغلي هغه پښتنو لپاره محفوظ خار نه دی کوم چې په خپل سیمو کې د حکومت او یا امن کمیټې سره مرسته کړې و. په دې ورسته یو کې د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر امیر سردار قتل هم د دې وجنو یو لړۍ ده. نوموړی د ملکان ایجنسی د تانی سیمې اوسیدونکو و چې د کراچۍ په سایت ایریا کې سره د دوو نورو ملګرو وسلوالو وجلې دي او د دې وجنو اهم د ملکان ایجنسی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. ریپورت د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي شیرشاه خان د خولې وای تر دې دمه په کراچۍ کې د سوات سیمې د 15 نه زیات کسان په هدفي وجنو کې مړه شوي دي چې زیاتره هم د سوات وسلوالو طالبانو وجلې دي. د نوموړي په وینا د وجل شوي زیاتره کسانو تعلق د سوات د کابل تحصیل سره و چې ځنې پکې د حکومت مرستیال وو او ځنو د امن کمیټې سره تعلق درلود. شیرشاه خان وای په صوبایي اسمبلی کې هم غوښتنه کړې چې څنګه په سوات کې د وسلوالو خلاف عملیات وشول داسې په کراچۍ کې هم پکار دي. ریپورت د سوات نیک پخیل امن جرګې د مشر سیف الله خان لخوا لیکي چې په کراچۍ کې د دوی حمایت کوونکي لږ تر لږه شپېته اهم کسان په نخښه کړی شوي. نوموړی وایي دی کې اکثریت د هغه وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوي چې د امن جرګې د خلکو نه انتقام اخیستل غواړي. نوموړی زیاتوي دا وسلوال چې د سوات د پوځي عملیاتو له وجې کراچۍ ته تښتېدلي وو اوس یې هلته خپلې ترهګرې کارویانې شروع کړي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په دې حواله د سند صوبې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان سره خبرې کړي چې وایي په کراچۍ کې د پښتنو ټولې هدفي وجنې یوازې طالبان نه کوي. نوموړی زیاتوي چې د لړکی دوی د خپلو مشرانو لپاره د حکومت نه د حفاظت غوښتنه کړې وه خو لا تر دې دمه دوی ته سیکیورټي نه ده ورکړل شوې. ریپورت په اخر کې د کراچۍ د پولیسو د استخباراتي ادارې د مشر محمد اسلم خان د خپل وای چې دوی په دې لړکه د سوات نه تښتېدلی یو شمیر وسلوال طالبان نیولي خو دا سلسله یوازې د سوات پورې محدود نه ده بلکې د قبایلی سیمو نه هم ګڼ شمیر وسلوال کراچۍ ته راغلي چې دا مهال خه په منصوبه بندي په کراچۍ کې د خپل سیمو قبایلی کسان په نخښه کوي. د دې ترڅنګ د وسلوالو بیلابل ګروپونه د یو بل کسان هم وجني او وخت په وخت پولیس چارواکي هم په نخښه کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپوکم یو لس بجو
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو
اتلان
پپوکم 3 بجو
پام کوا
پپوکم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو
د دې خبرونه په روستیو 15 منټو کې تاسو سروي پروګرام اوریدل شي چې مليحه مرزاده جوړوي او دازل هغه د مهاجبین کزلباش سره خبرې کړې دي. د بلوچستان ډاکټران وایي دوی به اوس خپل احتجاج نور هم سختوي او د او پی ډی ترڅنګ به په ایمرجنسي واډونو کې هم مریضان نه ګوري. دوی د خپل یو ملګري تختول کېدو پر سر احتجاج کوي. زموږ همکار نیاز مساخیل د بلوچستان رپورټ را لګره.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرال سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تښتول سوي ډاکټر غلام رسول کاکړ نره خوشی کېدو په صورت کې دوی د هسپتالونو بیړنۍ څانګې هم لسبانه بندوي.
پرون ورځ موږ دا فیصله کړې وه سبا کمپ کې د هغه بعد موږ ایمرجنسي سرویسز بالکل بندو په ګرد بلوچستان په ګرد صبح کې درامو پر موږ ډاکټر صاحب نه برامد شوی تر هغه پورې موږ ایمرجنسي سرویسز بند وي. ایمرجنسي سرویسز دا مطلب دی چې کوم مریض هسپتال ته راشي او ایمرجنسي اپنډکس یې په ګولۍ لګېدلې اکسیډنټ یې شوی چې کوم شوځي زنانې کښنۍ پیدا کیږي شما پرشنان کیږي دا ګرد سرویسز موږ دا ته مرکو
دا چې د بیړنۍ څنګه لټړلو به عام خلک لستونزو سره نسی مخامخ. ډاکټر آفتاب کاکړ د پښتنې په جواب کې وویل
زموږ د احتجاج دا شپاړسم او لسم ورځ ده او د ډاکټر دین محمد غچ کې دا غچ تقریبا نو ورځې مړه هغه احتجاج وکړي دا اگر احتجاج ته وګوري دا وو ستو شپې جوړیږي نو وو اتو شپې وو شپې چې څوک احتجاج کوي دا به وجود حکومت دونه بیسیس کار کوي چې مثال مطلب هیڅ زموږ شنوای نه کیږي کومه سره بل لار پات نه
د ډاکټرانو د هړتال وجې په هسپتالونو کې مریضان وای دوی له یو شمیر ستونز سره مخامخ شوی دی یو کس په دغه اړه وای
مانو ملایار به زیات مشکلات دي تقریبا د دوی درې تی کې سمو راغلی نو مسلم باغ راغلی د لې داخلي نه ډاکټر راځي نه کمپیوټر راځي او نر سره سیستم من باور لګي دی به تر ازو لاړ اسکار سره تکلیف مشکل وي ورور ډاکټر نه سز مړ په هسپتال په ټول هسپتال کې نس
بلړخته د کوټي ضلع ډیپټي کمشنر محمد هاشم غلزی بیا مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیا د تشتول سوي ډاکټر د رخلصولو لپاره پوره پوره هڅې کوي
کوشنه ډېر شوي دي او په دا سلسله کې څلور پنځه نور کسان هم برامد شوي دي چې د ده په تلاش کې وو نو نور کسان به پیدا کړي هغه هم هغه هڅې وو نو پولیس لګیا ده انشاءالله امید دی چې ډېر ژر به نور ورسېږي
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهوره پوهان ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاشتې پر اولی نیټه له کوټي تښتول سوی وو چارواکیو د نوموړي د تښتونی ترشا د پیسو لپاره د تښتونی امکان سرګند کړی دی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سختاسو خبریر
دا مشال ریڈیو پنوی زانگڑی پروگرام سروے کے
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخ پرونے
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوره واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې هندوان زورول کیږي او د دغو زورونو لوجه هندوان هند ته پکړه کول مجبور شوی دی بلخو د حکومت له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د انساني همدردی په بنیاد د اقلیتو حقوق خوندي وساتي د مقالې نور مهم ټکي تاسو ګل ایاز باندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان د نیم سبا د هندوانو کورنۍ په تیرې دوه اونیو کې هند ته رسیدلې دي چې د هندي چارواکو په وینا په پاکستان کې اقلیتونو سره ناروا چلن کیږي ورسپانه د چارواکو په حواله وای چې د پاکستان په سند بلوچستان او پنجاب صوبو کې میش هندوان هند ته په سفری ویزی تللی او وای دغلته تختول کیږي مالونه لوټل شي او په زور پر اسلام قبلوي ورسپانه لیکي د پاکستان یو سل اتیا میلیونه آبادی کې 2.3 میلیونه هندوان اوسيږي د هغه هندوان دي چې په 1900 وصل بختم کال کې د فرقیزو پیخورستو په پاکستان کې پاتې شوی وو ورسپان لیکي د پاکستان هندوانو لخوا د زورولو تورونه او په هند کې پاتې کېدل نوی ډلی حکومت په سفارتي مومه کې اچولې ده ورسپان پښتنه راپورته کوي چې آیا هند به پاکستان هندوانو ته خپلې دروازې پرانیزي او آیا دې معاملې نه ځان لري وساتي ورسپان د هند د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پرنیت کووار یو ټلویزیون ته د امریکا حواله ورکړي چې د هغوی په وینا تر څو دغه کورونو خبره ده نو دوی زیارت لپاره راغلي دي پرنیت جاتبی پاکستان او هند په 1972 کال کې په دې سلا شوی وو چې د کورنۍ معاملاتو کې به لاسوهنه نه کوي خو دوی له پاکستان غوښتلی چې د انساني همدردی په بنیاد د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي ورسپانې د پاکستان نتلې یو هندو مکیش کومار اهوجا خبریالانو سره د خبرو حواله ورکړي چې د په خبره د دوی په کور یرغل شوی د خزو نکالی او پیسې اخیستل شوی هندوان زورول کیږي تختول کیږي او په زور پرې مزه بدلوي مکیش کومار له هند څخه غوښتنه کوي چې د ویزو ورکولو پالیسۍ نرم کړي چې په دغه هیواد کې پاتې شي ورسپانې په مقاله کې د نورو هندوانو خبرې هم راخستې دي چې د دوی په وینا په پاکستان کې ژوند ګران شوی او خپل کورونو لپاره اندېښمن دي ورسپانې لیکي چې د تیر نهې په ورځ د هند په پارلیمان کې په دې معاملې خبرې شوي او په حکومت زور راوړل شوی چې پاکستان سره دا خبرې وسنجوي ورسپانې لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې معاملې جاج اخستلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده
د مشال ترڅنګ وسه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو په درنګ سات کې لسنیمه بجې کېدون کې دی په پوره لسنیمه بجو تاسو د ګلایز نه د خبرونو لنډیز اوري او دا غې نه پس مطبوعاتو ته کتنه کو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په پاکستان کې د پنځه شیاګانو وژنه په سخت ټکو کې غندلی او دای دردون کې برید ګڼلې دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د اساف د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې و امریکایي عسکر، درې افغان پولیس والا او یو ترجمان وژل شوی. پاکستان وایي د امریکا سره به د سیاسي، معاشي او امنیتي چارو په ګډون په ټولو څانګو کې مرسته وغواړي، خو هیچا ته به په خپله خاوره کې د کاروایي اجازه ورنه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د خپلواکۍ د درې نوي کلنی کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته په یو استولي پیغام کې مبارکي ویلي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر ویلیم هیګ وایي هیواد به د ویکیلیکس مشر جولین اساج پرې نږدي چې له هیواده وزي او په دې پریکړه ولاړ دي چې نوموړی سویډن ته وسپاري. او په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو مشن پای ته د رسیدو یو ورځ وروسته نن نړیوال قدرتونه او سیمه ییز هیوادونه غونډه کوي.
تاسو د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اوریده. اوس هم پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمون همکار ریاض مساخیل د پاکستان ورځپاڼې لوستي دي. راځي وګورو چې اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی دی.
نن که موږ د نور کله پرنګ مختلفو اداریو ته وګورو نو اکثره ورځپاڼو د کامرې په پیښه لیک کړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا حمله سنوې یا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې یو خوا د دې په اړه د اول نه معلومات موجود وو او بل دا چې د دې نه وړاندې هم داسې حملې شوې دي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې دغه خبرداری ته پام نه وکړل شوی او څنګه دا ترهګر خپل منزل ته ورسېده. آیا دوی سره د کور مخبران هم شامل دي؟ ادارې وایي چې د دې نه وړاندې شوې پیښو په لټنې یا خو تنه دی رسیدلی یا پکې چاته سزا نه دا ورکړی شوی، نو ځکه هر ځل هم دغه شان پیښې را مخې ته کیږي. اداري مخکې وایي چې حکومت او سیکیورټي ایجنسیو به هم خپلو پالیسو کې بدلون راوستل پکار وي، لکه ستراتیژیک ډیپت، سرمایه، دبل د پاره جنگیدل او د افغانستان او کشمیر پالیسی وغیره، ځکه چې موږ د خپلو پالیسو د پاره ترهګر پیدا کړی دي او هغه اوس د بل په خوله د پاکستان په ضد کارونه کوي. اداري اخره کې وایي چې موږ له بعد بې ثبوتو بیانونو او الزامونو نه هم ډډه کول پکار وي او دا ویل ترهګر د بار راځي باید چې د پولو د سار نظام مضبوط شي او په کور دننه د موجود ترهګرو خلاف هم په سم ډول وجنګېدل شي، او که داسې نه وي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ډېر ګران دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې کامره کې د پاکستان ایرفورس په منهاس ایربیس د زیارت په شپه ترهګرو برید وکړو او د ایرفورس کمانډوز د ترهګرو مقابله وکړه او نه ترهګر یې وجل. اداریه لیکي چې دا قسمه حملې د پاکستان کمزوري کولو یو سازش دی او داسې حملو نه دا ښکاري چې زمونږ په ملک کې د ترهګرو نتورک اوس هم فعال دی او هغوی خپل هدف ته د رسیدو پوره صلاحیت لري. اداري لیکي چې د تیرو دوه هفتو راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، نو بعضې ډلې په کامرا ایربیس حمله د دغه اپریشن رد عمل بولي، خو که معامله هر څه وي دا یو حقیقت دی چې ترهګر د پاکستان دپاره تر ټولو لوی خطر دی. اداري اخره کې لیکي چې راتلونکي کې د زیات احتیاط ضرورت دی او د داسې مهم ځایونو سیکورټي دی نور هم سخت کړي شي چې ترهګر په پاکستاني پوز حمله ونه کړي شي. دین علاوه د دې پیښې مکمل پلټنې هم پکار دي چې دا شند ترهګرو هغه مشرانو ته ورسېدي شي چې کم د پاکستان په مهمو ادارو کې پټ دي او خپل قوم سره غداری کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. برتانوي ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف د وسلوالو لخوا د پاکستان په کامرا کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د برید په اړه مقاله لیکلې او لیکي چې دا برید کامیاب وو. او بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې لیکي په داسې حساس وخت کې چې افغانستان کې د سولې ساتلو واک د نړیوالو ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته سپارل کیږي، د دې هیواد د ملي پارلمان لخوا د کورنیو چارو او د دفاع د وزیرانو سلب اعتماد کول مناسبه پریکړه نه و. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته سجمل وړاندې کوي.
د برتانیې ورځپاڼه ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي وسلوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په نتیجه کې یو پوځي وچلی دی. ټیلیګراف لیکي په کامرا هوایي مرکز د وسلوالو د برید د 2000 کال لاسې درېمه حمله ده چې تر دې دمه تر ټولو کامیابه وه. د 2009 کال په دسمبر کې یو ځان وجون کې په دغه پوځي مرکز برید وکړو، او بیا د 2009 کال په اګست کې یو ځان وجون کې برید وکړو چې پکې د دوو پوځیانو په ګډون 8 تنه وژل شو. رسپانه لیکي دا اوسنی برید د وسلوالو تر ټولو مهم برید دی چې د 2011 کال د کراچۍ په نیول بیس د هغه برید چې پکې لس تنه وژل شوي او دوه امریکایي څارونکي الوتکې پکې تباه شوي وي نه را پدې خوا کړي. رسپانه لیکي دا هم ویل کېږي چې په دغه مرکز کې یو شمېر F-16 الوتکې او د هېواد د سلو ایټمي ګولو څخه ځینې یې دلته موجودې وي. رسپانه لیکي د پاکستان پوځي مشران او حکومت هڅه کوي چې د امریکا هغه اندېښنې لرې کړي چې تر مخه یې طالبان او القاعده غواړي د هېواد ایټمي وسلې ترلاسه کړي. رسپانه لیکي د پاکستان ایټمي مرکزونه د استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې په سختو انتظاماتو کې ساتل کېږي، خو د دې ګامونو باوجود د پاکستان نور ایټمي مرکزونه هم تر بریدونو لاندې راغلي دي. په کامرا باندې د پخوانۍ حملې وروسته په بریډفورډ یونیورسټي کې د ایټمي چارو کارپو پروفیسر ګریګوري امریکایي چارواکو ته خبردار ورکړی وو چې د ترهګر بریدونو له امله د پاکستان په پوځي مرکزونو کې اور یا چاودنه هم رامنځته کېدی شي چې په نتیجه کې د تابکاري خطر هم راولاړېدی شي، او یا ترهګر د ایټمي وسلو ځینې برخې ترلاسه کولی شي چې دا شان بیا خپلې وسلې جوړې کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان پارلیمان د هېواد د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړو چې له مخې یې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شو. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندې لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط دی. لیکوال لیکي د افغانستان د سیاست د پیچیدګي او د اندازې په اړه دعوې کول همیشه ګران وي، خو د دې وزیرانو له دندې لرې کول له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو حسطا گتنیسی. لیکوال لیکي د دې وزیرانو د لرې کېدو په اړه چې مطبوعاتو کې کومې وجې ښودل کېږي، هغه دا چې د پارلیمان غړي د امنیتي ځواکونو د هغه ناخلۍ نه تنګ شوي وو چې د پاکستان لخوا د بریدونو کولو په مخنیوي کې ناکامه شوي، او دا رښتیا خبره ده چې خلک په دغه بمبارو غوسه وو، خو دا واضحه نه ده چې دا یوه بهانه وه یا وجه. د وزیرانو د دندې لرې کولو دویمه وجه دا ښودل شوې چې کرزی غواړي دا وښيي چې هغه په خپل حکومت کې د درغلو پر ضد یو ګام پورته کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پولیس او پوځ ریکارډ ډیر خراب دی. رسپانه لیکي دویمه وجه دا ښکاري چې د افغانستان د پارلیمان غړي چې په خپله هم د درغلو نه خلاص نه دي، په دې خپه وو چې دوی ته هغه قراردادونه او کارونه ور نه کړل شو چې د دغه دوه وزیرانو په اختیار کې وو.
دا وړوکی اختر په محل خلک ډول ډول خوراکونه تیاروي. په خیبر قبایلی سیمه کې ځایی خلک د اختر د ورځې پیل په روایتي خوراک مینچو سره کوي. دا چې مایچی څرنګه تیاریږي او په دې سیمه کې څومره په شوق سره خلک خوري، په دې هکله زموږ همکار د لنډې کوتل نه دا رپورټ را لګړي.
د وړوکی اختر په محل په خیبر قبایلی سیمه کې خلک د اختر د وړومبۍ ورځې شروع د روایتي خوراک مینچو نه کوي. دغه مینچې ځایی خلک په خپلو کورونو او حجرو کې ډیر په شوق سره خوري، او خپلو میلمنو ته یې هم وړاندې کوي. د مینچو نه پس بیا وریتې غوښې او داسې نور خوراکونه هم تیاروي. په خیبر قبایلی سیمه کې یو ځایي تن سلطان محمد اپریدی د مینچو د استعمال په هکله باندې مشال ریډیو ته وایي:
سابوی چې موږ زوشي بس ناشتې پچیم داغه څو سارا خوري، او بس بیا چې کنه په خانه کې راوړی څوک په پلیټو کې راخلی څوک په مخ خانه کې خوري، او بس لګیا یې ماشومان او غټو واړه او استعمال یې خډیر دی، او بس ور چینی می نی په واچې یو بس بیا خوري ماشومان او خې خېستای گاوا ما وا او تور شم کې په خې کې غمر سره ور غړاب کی.
د میدوړو نه جوړ شوی دغه مینچی څنګه په خوله شي، په دې حکله باندې د یاد سیمه یو بلتن شاهد علی پردی وای:
دا په اول په اوبو کې وخوټي، بیا ولا غوړو تړکا ویر کی، بیا چینی په وچی وی یا شکر اب کې ملو کی، نو په دا وجه باندې بیا د وزای کډ ډیر زیاته خپلی او خلک بیا ډیر په مینا باندې خوري. او لګا دا کوم وړو کې اختر چې دخته خلک ته من شو اختر یې کنه، نو په دا وجه باندې زکه ورته خلک یې چې استعمال یې ډیر زیات دی.
او د دغه سیمې یو سیدونکو ساد الله پردی وای چې د روجی ورستو د اختر پیل خلک په خوګو منچو سره کوي.
به دروژه تیر شوی او اختر سبي وخت خلک یو خوانت باخلی د میچو نه ځکه چې یو خوګ دېشته به دا خو د اختر په ټول ناول دېشته چې سبي وخت ټول ماشومان مشران زنانه او نارینه ټول درو شه شنو د میچي خو په شوق باندې خوري، ما غي نه پات بیا نو شي نه خوري.
او شاهد علی پردی زیاتوي چې منچي ارزانه دي او هر څوک یې په اسانه ترلاسه کولای شي.
منچي خدا سره چې هر سړی یې اخستای شي ځکه چې ارزانه دي، کنه دمر خرچه په نشي ارزانه، بلکې مون په کورو کې خو به داسې دمر منچي به مروړي چې بیا به وند کول د کور په کوم غچي وستنی بچوي په میخونو کې بیا کوچګیرو کړی او غوند کول به مونږ استعمال علی هغه پیری استعمال علی چې بیا بل اختر راغې واغه اختر لوي بیا نور واخسته او بیا به ما غوند کول استعمال علی نو دا یو ډېر بهترین ډش ته خلک ډېر په مینا باندې خوري.
یا د دې ویچ خیبر قبایلی سیمه کې د نورو خوراکونو نه علاوه منچه هم یو روایتي خوراک ګڼل کیږي چې لا هم په دې سیمه کې د وړو کې اختر په محل په شوق سره تیارول شي.
د پېښور په بیلابیلو سیمو او محلو کې چې افغان کډوال له تیرو دریو لسیزو څخه میشتې وایي چې له ځایي خلکو سره غم ښادۍ شریکې شوې چې د نورو کلتوري ارزښتونو تر څنګ اخترونه هم له ځایي خلکو سره یو ځای مانځي. تر دې چې ګڼ شمېر هغه افغان کډوال چې په تیرو کلونو کې له پېښور نه خپل کلي کور ته ستانه شوي یو شمېر کورنۍ یې د اخترونو د مانځلو په خاطر اوس هم پېښور ته راځي. په همدې اړه د مشال همکار باز محمد عابد یو رپورټ موږ ته د پېښور نه رالېږلی.
د پېښور په مختلفو سیمو کې ګڼ شمېر افغان کډوال میشتي چې له ځایي خلکو سره یې ښې بدې شریکې شوي. دوی وایي چې سکل به هم د تیرو کلونو په شان وړوکی اختر له ځایي خلکو سره په یوه ورځ نانځي. یو تن چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د پېښور په کاکشالو کې اوسېږي وایي چې ځایي خلکو سره یې رشتې جوړې شوي او له ټولو پېښوریانو څخه ښې خاطرې لري.
زما نوم زامین دی او زه د ننګرهار د سمرخېل اوسېدونکی یم. تقریبا 13-15 کلونه زه دلته اوسېږم. د غم لړلې داستان د افغانستان له چور پخ شوې دی او موږ دلته شپې ورځې د پېښور کې سبا کوو. اخترونه مانځو یو بل سره مینه محبت وروریم کوو. ښه رشتېیم دي ښه ورورولي ده ښه پښتونولي ده. موږ د دې له خوشحاله یو. زموږ ایام خوندي ده عزت هم دلته خوندي دی. موږ د دې ټولو پېښوریانو نه د پښتنو ورونو نه ډېره ډېره مننه کوو.
یو ځوان انجلۍ چې له ماشومتوبه پېښور کې اوسېږي وایي چې اوس ورته پېښور پردی نه دی.
نویدا نورزی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او زه فعلاً د پېښور په تاکال کې موږ فعلاً اوسېږو. موږ داسې احساس نه دی کړی چې موږ د وطن څخه بهر اوسېږو. داسې اختر موږ شکر لمانځو د خپلو دوستانو سره خپل پښتنو سره خپلو خلکو سره. داسې احساس موږ ته شکر نه دی ودرېدلی. که زه چېرې افغانستان ته نرسم ورته په اختر په داسې ښه توګه سره
دا چې افغانان څنګه اختر منځي او څه ډول خوراکونه جوړوي یوې افغان انجلۍ مشال راډیو ته وویل.
زما نوم چې ده سادی احمد زیدم او د افغانستان د لوګار یم. اوسېږم په جنگیر آباد کې او موږ د اختر په اوله ورځ باندې ښایسته د منچی ورته وی او بسکیټ میوه وغیره د شیزونه راوړو. بیا داسې کوو چې خپلوانو ته یعنی ترونو ته ترو لورانو ته ټولو ته ډوډۍ کوو. هغوی موږ ته ډوډۍ کوي موږ هغو ته ډوډۍ کوو.
تاسو د اختر دپاره نوې جامې کړي دي؟
ما خو چې دي دوه جوړه کپڑے مې کړي دي او سینډل شو نور بس عمده شیزونه
یا د دې ویچې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان شرقي ولایتونو ته د پېښور او شاوخوا سیمو څخه ګڼ شمېر افغان کډوال ستانه شوي. هر کال یې ګڼ شمېر کورنۍ د اخترونو د لمانځلو په خاطر پېښور ته راځي او دا ځکه چې د ډېرو یې خپلوان او عزیزان اوس هم په پېښور کې میشت دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، پېښور.
د غزنی ولایت د اندړو اوسېدونکي وایي چې سخت کال د نورو کلونو په پرتله د اختر راتلو ته خوشاله دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې کلي ته طالبان راغلي وو او دوی به نشوای کولی چې میلې وکړي او نه به یې له نورو افغانانو سره په یو ورځ اختر کولی شو. دوی وایي سخت کال هر څه په خپله خوښه دي. زموږ همکار سید شاه سقیم له غزنی نه.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي دا څو کاله کېږي چې په اخترونو کې یې میلې نه دي کړې خو سږ کال چې د کلیو واک د ولسي پاڅون له جنګیالیو سره دی اخترونه به په کلتوري میلو تېروي. د اندړو ولسوالۍ د پایندې د کلي یو تن اوسېدونکی احمد الله وایي
نو اوس په فضل د رب العالمین سره امن او امان د اختر به ان شاء الله تعالی په ښه توګه سره ولمانځل شي. اختر ان شاء الله تعالی دغه میلې به وشي او په تېرو وختو کې چا نور والی شوی نه کومه میله کولی شوی نه آزاد غیدل کولی شوی نه په زوره ویل کولی شوی د هغوی له تعدیده چې نو خلاص او اوس فضل د رب العالمین سره
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی محمد شریف بیا وایي چې په تیرو کلونو کې به ښار ته تللې لارې د اختر په ورځو کې تړلې وې او څو ځله یې ماشومانو په زړو جامو کې اخترونه تیر کړي دي.
سره سره اوس ډیر امن امان د آزاد آزادی د نظر نشي د خلک د مخلوق ټول خلاص شي تر مخ ته ډیر سخت ظلمونه وړو بازار ته به نه پرېښولو بازار ته به لرګي به دبولو بې عزته کولو به نو یو وخت مو نفس کړو ډیر خوشحاله یو نر او ښځې دا ټول مخلوق خوشحاله یو
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې د سیمې اوسېدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړ چې تر اوسه پورې یې د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر کلي له وسلوالو پاک کړي او واک یې اوس له دوی سره دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو اوس هم د اونیس پروګرام سروې د خبرېدو وار دی. دا پروګرام زما همکاره ملیحه میرزاده تاسو جوړوي او دا ځل هغې د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي مهجبین قزلباش په اړه پروګرام جوړ کړی دی چې د مهجبین اصلي نوم سوریا دی. راځئ د سوریا مهجبین قزلباش په اړه دا پروګرام اورو.
مهجبین قزلباش د موسیقي او فن په دنیا کې وروسته ځانته نوم پیدا کړ، خو کله چې د پیښور د کوچه رسالدار د قزلباشو د کورنۍ سردار قزلباش امداد علی خان او د بیګم حشمت آرا په کورنۍ کې دا خسته جینه پیدا شوه نو نوم ورته سوریا کې خدل شو. مهجبین قزلباش د پیښور په فارورډ های سکول کې تر نهم جمعه پورې زده کړې کړې، خو بیا د سرې ډولۍ خاوند شوه، سبق ترې پاتې شو او په 15 کلنۍ کې د اورکزی او د یو مالدارې کورنۍ د یو زلمي حکیم الله خان اورکزی ته واده شوه. د موسیقي په دنیا کې ړومبې قدم کې خدل پاړه مهجبین پخپله کیسه کوي.
دا هو یو شوق زما د بچپن او زچرات لمانو ډیر لاسو کالو ما چې دې فیل تر عالم او زموږ د سکول فارورډ سکول او هغه کې پنځش پک جنہ کوي وی موږ لاړو ریډیو پاکستان ته الټا مونږ مونږ یو تر نه دغه ریکارډ کا او لیډ ما کولو نو یې کې دیشي میوزیک ڈائریکٹر ته زما आवाज ډیر زیات رفیق شنوار دی خو دی وبخي هغه ته زما आवाज ډیر زیات ای باندې اثر وکړو. حالانکه زما خو دومره میچی اور نو خو لیکن زما آواز
دغه خوښو. د موسیقي لپاره د باقاعده تربيت پاړه ماجبین وای د تربيت نه بغیر سوک سندري نشي ویلي.
دا هو بغیر تعلیم نشي کېره ولی چې موسیقي چې کم دی یو سمندر دی. د کی چې سمره تاسو غهرائی کې د دې دغه خجزه نو تاسو به اس لکه غرانيږي لکه کلاسیکل نسیم سیمی کلاسیکل نیم کلاسیکل فل کلاسیکل لکه دا ډیر ګران خبره ده. او د کی زما ډیر استادان دي د کی زما رفیق شنواری اډمبنه انټیوس کریکٹر او چې هغه زما استادو بیا جاوید اختر او بیا د پېښور خان زوی او غلام علي بیا فتح علي خان د اسد امانت علي تر نو تاسو چې روزانه ریاضونه کوي نو دا داسې فن دی چې دا پاتش آواز ډیر ګرانه خبره ده. لکه ډرامه چې کومه ده هغه کې اکسټریم پورم تیز شي خو غانې کې ته یو سرم غلط چو لګي خلق بوئی چې دا بے سر شو او نن سبا او خیر عادت داسې دي چې بس هر انسان سیډي جوړه کی او بس ترخ کې والی او ای ز سنگرم داسې نشي کې دي. نو
د یو سندرغاړي لپاره په یو رس کې د سمره ریاض ضرورت وي. ماجبین وای
کم از کم چې انسان سهار کې او ګنټه کې کم از کم مازیګری کې ما خام کې اینی ٹائم ٹھیک ہے نا. پیار نہیں ہے پیار نہیں ہے سورے سے جس کو پیار نہیں ہے سورے سے جس کو وہ مورخ انسان نہیں.
ماجبین وای د موسیقۍ په سنفونو کې یې نیم کلاسیکی موسیقي خوښیږي او زیاتوي هغه د میډم نور جهان او خیال محمد استاد نه الهام اخلي.
ایدل سما ملک ترنم نور جهان دغه سندره زما خوښیږي هغه زما استاد هم او هغه نه ډېر څه استقرم کړی دا پښتو سندرغاړو کې زما خیال محمد چې کوم دی نو هغه لږ خدای چنور کې هغه زما ډېر زیات لکه آئیډیل دی. خیال محمد خپل یو سټایل د غزلو
د پښتنو موسیقي نامتو هنرمند استاد خیال محمد هم د ماجبین د فن او ژوند په اړه خپل نظر وړاندې کوي.
ماجبین د دې انسان ډېر ښه خبره ده او فنکار خو باقی باندې خپل جواب نشته. مونږ ډېرې همکارۍ کړې دي او ډېر سفرونه اوس مونږ ګیلم ته دي یو کال د وړاندې ښه ښه کنسرټونه او ډېر ښه په محبت سره شپې ورځې تېرې شوې. ما سره خو دې سره همکاري شوې ده په ریډیو په کښې په فلمونو کښې نو دا ډېر جواب نشته. ډېره لویه فنکاره ده بلبلې سره سنګرې فنکارې خو به اوس را پیدا کېږي خو ماجبین خو ځان له یو مقام دی او د فن په باره کښې هم هغه ډېره په سور کښې ده. بل هغې په هره ژبه کښې لکه پښتو خو داه ټیک ده چې مورنۍ ژبه ده باقي هغې خو قزلباش هم ده فرانسۍ سره یې ډېر لګاو دی او اردو پنجابي
ماجبین او خیال محمد په ګډه وړومبی کومه سندره ویلې. استاد خیال محمد وایي
سندرې خو مو ډېرې ویلي خو لکه د غم ویلې ده چې تا په جدایۍ کښې تېر به شي وختونه نورې خو ډېر زیات په فلمونو کښې مو ډېر جوتونه وړاندې کړي دي.
خوته ماجبین د یوې ښه سندرغاړي په توګه پیژندل کېږي نو بل طرف ته هغه یوه اداکاره هم وه چې ډرامو کې یې کار کړی دی. د پښتو ډرامو اداکار فردوس شمال یې په اړه وایي
چې کوم وخت د هغې ټایم وخت ډېر ستر فنکار او هر یو ژبه څلور پنځو ژبو کښې هغې سندرې ویلي دي او ډېره ښه سندرغاړې وه او ما سره خو یې په ډرامو کښې هم کار کړی دی او ډېره ښه اداکاره هم وه. ما سره ټول لومړی چې کوم د سیریل د پېښور ټي وي ورکې لاړې په هغې کښې ما سره مین کښې دا وه او یو ډرامه وه د ډراما فیسټیول 75 کښې د اردو د پېښور ټي وي لومړی اردو ډرامه وه فیسټیول کښې جو ماں ملی تو کہاں ملی په هغې کښې هم دا ما سره مین کښې وه.
دا چې د ده په فکر ماجبین ښه اداکاره وه او که ښه سندرغاړي. فردوس جمال وایي
دا خیال دی چې دا سندرغاړي زیاته ښه ده د دې دا مطلب چې اداکاره ښه نه ده خو سندرغاړي زما په حساب باندې سندرغاړي ډېره ستره سندرغاړي وه.
د پښتنو په ټولنه کښې د یوې ښځینه سندرغاړي په توګه هغې ته څه مشکلات وو؟ ماجبین وایي
ما ډېره سخته مقابله وکړه. ما دومره مقابله کړې ده که نه چې هغې مقابلې کښې زه ختمه شوم. زما سپرګنۍ اوسه پورې هغې ورځي او مطلب دا چې پکې ماشاءالله ډاکټران هم دي او خو دا دی چې دغې ګناه نه ده خو دا دی چې زمونږ د پېښور زما سپرګنۍ زما ډېر زیات مخالفت کړی او کوي اوسه پورې خو زه وایم چې زما په فن باندې او ما سره چې څوک مینه کوي زما مینهوال زما ځان هم قربان شي خو زه به دا فن نه پرېږدم.
د نوي سندرغاړو لپاره هغه په خپل پیغام کښې وایي پکار ده دوی د خپل فن سره انصاف وکړي او دې ته دې خاصه توجه ورکړي.
هغې دپاره مې دا پیغام دی چې خدای دې هغې کامیابه کړي خو دا دی چې هغې سیریسلي دا شی دی چې کوم دی مطلب موسیقي دا دې سیریسلي والي او د دې دې باقاعده ریاض کوي باقاعده د سرونو په شناخت پہچان دی کئی باقی دا راگونو پہچان دی کئی سبھی دا پکم را کے گانا جوڑا دا مالکون سے دا درباری دا زمونگ دا پختو چکم دو راگون دی زیاد تر یو بھیروی دا او یو پہاڑی دا دی کے زمونگا گانے زیاد تر جوڑے گی نو مطلب دا ہے چی یو آرٹسٹ دا پتا نہیں چی سب سکے لگی آئے ماں پکم را کے لگی آئے گانا ویم نو الله دې دې له ژوند ورکړي دا زمونږه ډېر ښه ښکلې ینګ جنریشن ښه دې له په کار دی چې دی دې کم از کم انصاف.
د نوموړي اولنۍ سندره چې پېښور ریډیو ته په ژوندۍ بڼه ویلې وه دا وه چې سپینې سپوږمۍ وایه آشنا به چرته وینه
سپوږمۍ وایه آشنا به چرته وینه
مجبین غزلباش دولس زرو نه زیاتې سندرې ویلي او اخري سندره د مجید الله خلیل دا کلام دی چې د مینې اور کې ستا د پت کیسه. مجبین غزلباش په وو ژبې سندرې ویلي دي چې له پښتو نه علاوه ورکې فارسی، اردو، هندکو، سرایکي، سندي او بلوچي هم شامل دي. هغه د علامه اقبال دغه شاعري د سندرغاړي محمد علي شیکی سره داسې وایي: پراتلن کی د سلبم راوستر لو پلان لري او کنه د دې پښتنې په جواب کې ماجبین وای
او جی زما ډېر لوی پلان دی. زه مطلب دا سی یو البم تیارول غواړم چې شال صرف سره دا سی سینیر موست خلکو سره او بیا زنا چیز اسم نیم اسم نیم اسم نیم از او زه ای سره مطلب ولګم او مطلب موږ دا سی یو البم تیار کو چې هغه زما د ژوند تر مرګ پورې دخل کو نن نهری
جبین کزلباش ته پښتو ژبې له هغه سندرغاړو څخه ده چې خدای پاک ورته خسته غاړه او خپل ظاهري صورت ورکړی دی. ما جبین د خپل خایس راز بیانوي. په خپل سندرو کې د هغې کومه سندره ته ټولو خوښه ده؟ هغه وایي
ما فیورټ سندره چې کومه ده سپینې سپوږمۍ وایه چې زما یعنی زه چې په عروج باندې وختم او دغه شوم سپینې سپوږمۍ وایه آشنا به چېرته وینه ګونګی شوې ولې
جبین کزلباش درې اولادونه لري چې دوی زامن او یوې ناسولې لور ده. د سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختميږي. مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه کوم برانډیز لره نو هم یې د مشال ریډیو سره شریکول شي. زموږ د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00202212211.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.